Tırşne Osmanlandi.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه نیکه هیلې میومنه زه سید شنوارم او دا زلمو ترشنا اسمان لاندې د سیاسي او ټولنیزو بحثونو کوربه یک شنبه په داسې حال کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ او د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو د نړیوال اعلامیه 15 مخلیزه ده چې لدی اعلامیه 15 کال وړاندې افغانستان د بشري حقوقو او انساني شرف په خوندي کولو کې د نړۍ له ګڼو هیوادونو ممتاز خو له دغه اعلامیه 15 کال وروسته بیا د افغان بشر د حق د خوندیتوب افسانه داسې هواي وړه چې ترنه نه ایجاد فریاد نشته لدی اعلامي ورسته هر هواد د بشر د حقونو په درناوي ځان داسې مکلف کړ چې ترنه نه خلکو ته ټولي لازمي بشري ازادي او حقونه رسولي خو افغانستان کې له 500 کال راهیسې جګړه بشري جنایتونه د خزو ماشومان او پر نړۍ کې د بشر د حق ټولو حقونو ترڅنګ د بیان او سیدو اند څخاک او خړو د مسؤلیت نه لرل جدي ستونزه ده افغانانو سلکا لوړاندې افغاني خزي ته حکومت د تعلیم کار رائے او د ژوند ملګري انتخاب حق په زور اخیست خو اوس افغانستان کې حاکم حکومت په زور د ټول حقونه لخذو او له زیاتره وخت کې ولکې چې انسانانو اخلي حکومتونه زیر ازي حکومت ډلې کوم حکومت او کوم لوري څومره انسانانو ولې د چاله پر وژل دا حساب نشته زموږ د نن ورځې بحث او په بحث هم پام دی اړه ساسي نظرونه به هم راخلو خو ملمانه دی را سره په امریکا کې د کالیفورنیا پونتون استاد ډاکټر عبید برهانی چې څو شیبو کې برا سره ملګری شي کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د ولسی جرګې مخکنی وکیل شینتی کړوخیل هم را سره خوشبختانه په برنامه کې ده او په تبیید کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر شکر الله مشکور چې د حقوقو برخه کې ډاکټر لري او همدارس په تبعید کې د افغان بشری فعالانو د شبکې مشر هم دي لکابل برا سره په اړیکه کې کیږي مولوی قاسم او زب وسټ څوک را سره په لیک دي څو ملمانه دوی ته خراج لاسته سلام شه په خیر علي مشکور سه به کړو خیل سه
مننه کوم تاسو ته هم سلامونه او نیک هیله اوردون ته هم
ډیره مننه مشکور سه زب تاسو نه را پیل کوم د بشری حقوقو اعلامیه کومي انساني ارزښتونه خوندې کوي کومي افغانستان کې خوندې نه کړل او ستاسو پان باندې په 15 کالو کې ولی داسې څو پیښ شول چې د افغانستان کې بشري حقوقونه خوندې نه شول
زه هم د بشري حقوقو د نړیوالي ورځ په مناسبت ټول د بشري حقوقو فعالان ته مبارکي وایم او خصوصا افغان فعالانو ته د لا ثبات استقامت او همغږي هیله کوم افغانستان لکه څنګه چې تاسو هم ویلي د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړولو سره په فعال توګه د دغه سازمان غړي توپ درلود او په تیر وختونو کې تقریبا 3 او شپږ میاشتې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشر په غاړه لرله مرحوم عبدالرحمن پژواک هغه کس چې د دغه کمیسون مشري په غاړه لرله او حتی تر دې اندازې پورې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان هیواد د افغانستان حکومت مخکخ و چې په هماغه وخت کې د ملګرو ملتونو د ساتي غونډې مشري هم تر سره کړه همدارنګه په 2018 کال کې افغانستان د بشري حقوقو د شورا غړیتوب هم ترلاسه کړ چې دغه شورا غړیتوب ترلاسه کول یو ډول ارزښتونو ته ژمنتیا او په عمل کې دل ډیر زیات اړین دي باید دا هم یادونه باسو چې د افغانستان حکومت وکولای شو جمهوریت دولت البته د اسلامي کانفرنس کې هم د بشري حقوقو د کمیسون غړیتوب ترلاسه کړ چې دا ټول هغه مسائل دي چې متوی چې افغانستان د ری حقونو په برخه کې فعال پاتې شوی ولی متاسف په اوس وخت کې افغانستان د بشري حقونو په شورا کې هم خپل غړي توب الله سوار کړ په د اسلامي کانفرنس په سازمان کې هم خپل غړي توب الله سوار کړ او همدارنګه په ګنهري کې د بشري حقونو د نړیوالو نهادونو نړیوال ائتلاف کې چې افغانستان کلونو راهیسې په هغه کې لومړنی مقام درلوده یا ای سټیټس درلوده هلته هم د افغانستان عضویت په تعلیق اچول شوی دی دا ټول د دې څرګندونه او د دې ښکارندوی کوي چې متاسفانه په اعلامیه کې او په هغه کنوانسیونو کې چې افغانستان امضا کړی دی البته د بشري حقونو په تړاو، په دې کې راغلو او درج شوو حقونو ته ژمنتیا ورځ تر بلې په کمیدو، او حتی نه یوازې دا چې ژمنتیا ورځ تر بلې کمیږي، د بشري حقونو د نقص موارد په افغانستان کې ورځ تر بلې زیات دی، او د بشري حقونو له اړخه افغانستان د یو بحران لور ته روان دی. که چیرې د دغه بحران مخنیوی ونشي، نو افغانستان به لا هم په سیمه کې او په نړیواله کچه خپل هغه ارزښت لا هم له لاسه ورکړي.
ډیره مننه. زه به تاسو ته بیرته هم راځم، ځینې نورې پوښتنې هم راسره شته. اغلی سفیر صاحب، کراته وایي چې افغانستان کې خو وژنې هم ډېرې وشوې، جنایتونه هم وشول، د نړیوالو په منځ کې توپ روغې هم وشوې، خو همدغه نړیوالو هیچا سره حساب لپاره د افغانانو لاسنیوی ونه کړ تر د نن ورځې پورې. فکر کوي چې ستونزه چیرته وه په دې تیرو 50 کالو کې، خصوصا شل کال وړاندې چې د دې وړې رخ زمينه مساعده شوې و چې په افغانستان کې به د خلکو سره د غوی د جرایم او د بشر د حقوقو د ندر نوي حساب کیږي.
سلامونه د پروګرام محترم میلمنو او اوریدونکو ته. بای دوی ما چې متاسفانه د افغانستان د 15 تقریبا کوم جنگ او بسباتي چې روانه ده، په دغه تپلشبي جنگ کې درسته ده چې خپل افغانان پورا مسولیت لري او ونده یې اخیسته ده، خو متاسفانه د دغه جنگ مدیریت، دغه جنگ پلان او رهبری ټول د غیر افغانانو په لاس کې و، چې هغوی خپل اهداف د همدغه افغانان چې ناراض او یا له سیستم سره مخالف او د دوی لارې دغه خپل غوښتنې پلی کړلې. حتی د دغه حرکتونو مشران متاسفانه د افغانانو په خوښه نه، بلکې د همسایه استخباراتي کړیو له طرفه انتخاب شول، او د جنگ پلان هم د دوی په لاس کې اوسه. کوم کارونه باید وشي او څنګه باید وشي، چې موږ د دې شاهد یو چې په نوم د جهاد کوم هغه جنگ چې همیشه د سرحدونو د باندې اعلان شوی په دا 15 کې، همیشه شروع له انفجاراتو نه وشوه، له وژنې نه وشوه، له تخریب باندې وشوه. حتی د لومړنی جنگ چې مثلا افغانانو په مجموعي شکل د شوروي د وخت سره وکل، 50% خپل مکاتب تخریب کړي، چې دا یو بدترین مثال دی چې زه همیشه ورکوم. همدارنګه نور هغه تاسیسات یا چې د ولس په خدمت لپاره و، هغه اته ونړول شول. یعنی چون د دغه د تپل شوي جنگ چون پلان او برنامه او اهداف د نورو پکې نغښتي وو، او افغانان دې ته وهڅول او دې ته داستا فهم کړ چې ګویا همدغه ولاره ده چې تاسو خپل مقصد ته ورسیږي، مبارزه وکړي، واک ته ورسیږي، او بیا غنه چې دوی په دې باندې پوښي او تحقیق وکړي، او بعضې شاید ورته مهمه نه وه. نو ځکه دوی بدترین جنایاتو باندې لاس پورې کړ، او هم یو سیستم د کنټرول او د حساب هم نه و، ځکه چې دا ټول یو داوطلبانه کار و، هغه و چې تشویق شوی و. نو هغه څوک چې په رهبرۍ کې چې دغه کوم تخریبات هم چې وکړي، یا وژنې وکړلې، یا د بشر حقونو بد رقم تر پښو لاندې، یا جنګي جرایم مرتکب شول، چون یو سیستم د داوطلبانه همکاري نه و، یو سیستم نه و چې دوی مجازات کړي یا دوی مسؤول کړي چې تاسو څه کوئ. نو په همدې خاطر چې په یو رسمي ساختار کې دوی نه و راټول شوي، نو د دې خاطر احساس د مسؤلیت یا د جوابګي او د مجازات او مکافات موجود نه و، په همدې خاطر بدترین بشري جنایات وشو، او د افغانانو هغه مشروع حقونه بد رقم ورته صدمه ورسېدل. او مالمدار نړیوال که هر څوک د دې شاته هغوی خپل هدف ته مهم و، داسې څوک شی کوي دا ورته مهم نه و.
ډېره مننه. خو یو پوښتنه هم ده، زه وایم چې دا نورم راته تاسو تشریح کړئ، آیا نړیوالو او خپل افغان ملت د بشري جنایتونو تر سره کوونکو ته په دې فرصت په خاطر باندې چې ګواکې د روغ جوړ یو زمينه برابر شي موقع ورکړي چې دوی تیر شي د محکمینا په شابانی؟
اب زه فکر کوم هغه ملکونه چې خپل د دقیق جنگ شاته او د خپل په دې جرایمو کې دخیل کسان دي، او دې کله هم په دې کې باسن جوابګوی نه دی پاتې شوی، نو دا متاسفانه چې اوس هم سيده چې مثلا به مللي سختارونه مثلا خپل شورای امنیت سازمان ملل یا ای سی جی دا ای سی سی دا مختلف به مللي سختارونه رامنځته شوی چې واندازه ان معاصریت تملری دا موضوع واقعا نړیواله سي. اما بیا هم زه فکر کوم چې ځین ملکونه په دې کې دومره برلاسي دي چې دوی دغه سیستم نه په کوم شکل چې باید واقعا استفاده وشي یا په کوم اهدافو باندې یا د کوم ماموریت په لیکول لپاره چې دا به مللي سازمان جوړ شوی په شکل باندې دغه ماموریت تر اوسه پورې هم پلی شوی نه ده او ننګونو سره مخ ده. نو دې خاطر زه فکر کوم چې څوک چې په دغه د بشر د حقونو په نقص باندې متهم دي نو هغوی خپله هم د مسؤلیت هم نه ده اخیستی او جوابګویه شوی نه دي.
ډیره مننه مشکور سه. تاسو ته راځم، زه همدا پوښتنه تاسو نه مطرح کوم. وجه څه وه په تیرو شلو کالو کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم جوړ شو، د دې لپاره چې د بشري حقوقو تامین وشي او 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 د ځینو سره د هغوی د سرغړونو حساب وشي، د راتلونکي لپاره د افغانانو د حقوقو د نه تلف کېدو مخاوني ول شي. همدارز تاسو ولیدل چې د کمیسیون، یعنی خلق وای چې تر ټولو خپلواک کمیسون لمړی چې جوړ شو د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون، مګر تر اخیره پورې بیواک په دې خاطر پاتې شو چې نه د نړیوالو اراده و، نه هم چا په چا زور رسید او نه هم د حسابې د پاره څوک تیار و، حتی حکومت تیر حکومتونه هم په دې شلو کالو کې.
بله جناب شنوري، افغانستان په 2003 کال کې د روم د اساسنامه لمخې د روم اساسنامه او منلو د آی سی سی غړیتوب ترلاسه کړ. چې له دغه کال څخه وروسته د آی سی سی لمخې د افغانستان کې د جنگي جنایاتو سره باید معامله وشي. او له دې څخه مخکې هغه مراحل چې ول متاسفانه لکه څنګه چې اغلی کړو خیره مو ویلي، په افغانستان کې د بشري حقوقو جنایات او د بشري حقوقو نقص په یو عرف باندې بدل شوی و. او هر هغه څوک ډیر مخکه خو چا چې ډیر وژنې کړې وي، چا چې ډیر سرغړونې کړې وي، چا چې ډیر د بشري حقوقو نقص کاوه، د حدیث خد مخکې مراحل د انتقالي عدالت تر جریان راځي چې هغه وخت کې د افغانستان حکومت د یو میکانیزم لمخې دا ومنل د نړیوالو سره چې د انتقالي عدالت په برخه کې د یو ملي برنامه جوړ کړي. ولې متاسفانه په حکومت یا په دولت کې موجوده چارواکو بل اخر د انتقالي عدالت باندې د عدالت په تطبیق باندې پوران دی ودرېدل او دوی په پارلمان کې د ملي مصالحې په نامه یو قانون تصویب کړ چې هغه قانون بل اخر د دې سبب شو چې دوی په خپل کې یو بل تعافو کې په داسې حال کې چې په اسلام کې په ټولو آسماني ادیانو کې او په ټولو نړیوالو قوانینو کې هیڅوک د دې حق نه لري چا حق چا توبخي. ولی متاسفانه همدغه چارواکو او همدغه جنگ جنگي مجرمين او همدغه ټوپک سالارانو په اصطلاح بل اخر داسې قانون تصویب کړل او هغه قانون یې ومنه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ټول هغه کړنې چې دوی تر کړې ول هغه متاسفانه ونه منه. سره له دې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خپل ملاحظات او خپل سپارښتنې په کراتو، حتی خپل اندېښنې هم د قانون په وړاندې څرګندې کړې. ولې متاسفانه اران شتون په جمهوري دولت کې د دې سبب شو چې د انتقالي عدالت مسله یو څه ټکنۍ شي. هغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په هغه وخت کې جوړ کړی و، د هغه راپور شتون د ځینو نړیوالو اداراتو سره د خوندیتوب په خاطر باندې وجود بیرته برابر شي چې پر خلکو باندې انتقالي عدالت د تطبیق په خاطر باندې افغانستان له راتلونکو ستونزو څخه وژغورل شي. نو هغه وسه هم موجود لري. د 2003 کال څخه وروسته چې کله افغانستان د آی سی سی یا د روم اساس نامه منلې ده، د دې سره بعد د آی سی سی له اصول سره تعامل کیږي. هر هغه څوک چې جنگي جنایتونه تر سره کړی دي، جنگي جرایم تر سره کړی دي، د خلک د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپور نو لمخې د مندونو لمخې دوی لمنګ سره د دغه کمیسون سره شتون لري، او هیلمند مد دې زمينه برابر شي چې بل اخره د آی سی سی یا د جنایت جنگی به حکیمه دغه اداره به په دغه برخه کې اقدام وکړي. زما پیاچی چې د جمهوریت په اخرو کلونو کې آی سی سی څو ځلې غوښتنه وکړه چې موږ په دغه برخه کې غواړو چې خپل اقدامات وکړو، ولې د افغانستان حکومت او ځینو نړیوالو ملاتړ د دې اجازه نه ورکوله؟ ولې بیا هم موږ لابي کوله؟ موږ په دې خاطر خپل سپارښتنې آی سی سی په افغانستان کې خپل سپارښتنې ولې بیا هم سره لدې دا ټول فرصتونه موږ له لاسه ورکړ، که بیا هم غواړو چې په افغانستان کې تلپاتې ثبات رامنځته شي، عدالت تامین شي، د بشري حقونو ناقضین او مجرمین د حد اقل د ولسونو عدالت ته تسلیم شي، نو آی سی سی او د انتقالي عدالت د تعقیب مسله ورک شوی نه دی، دا شتون لري. خو په دې تر چې داسې یو نظام او داسې یو حاکم حکومت افغانستان کې راشي چې هغه د بشري حقوقو ارزښتونو ته او د بشري حقوقو هغه کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی هغه ته ژمن پاتې شي، خپل هویت د ملګرو ملتونو په سازمان کې او همدارنګه د ملګرو ملتونو په د بشري حقوقو په شورا کې خپل هویت بیرته راشوندی کی. دغه پروسه به انشاءالله بیا سره شروع کیږي. د افغانستان ولس خپل حافظه له لاسه نه ده ورکړي، جانی قاتل ناقص فاسد غاصب دا ټول پیژني، او دا به انشاءالله هیله مند مچ داسې وخت راشي چې د افغانستان راتلونکي حکومت ټول چارواکي بشري شخصیت حقوق بشري شخصیتونه وي، او د هغې څخه وروسته به انشاءالله د دې زمينه برابرېږي.
ډېره مننه اغلی کډوخیل. یو بحث خدا وشو چې کېدې شي په اراده کې ضعف وو، خو که اراده کې ضعف یا اراده نه وي نو نه به د بشري حقوقو کمیسون رامنځته شوی وي، نه به د ښځو چارو وزارت وي، نه به بشري حقوقو کمیسون د انتقالي عدالت د پلي کولو راپور باندې کار کولای، چې هغه راپور کې دا و چې پلانکي څومره وژنې کړي دي، پلانکي څومره بشري حقوقونه پایمال کړي دي، پلانکي په کم ځای کې کم قتل کړی دی په دسته جمعي ډول باندې، بلکې ډلو سره د حساب په رابطه باندې یو راپور چمتو کېده، دا راپور نشر نه شو. دلته به بیا هم یو څوک پښتنو کې چې کېدې شي اراده نه، خو فکر کوي چې په افغانستان کې بشري بنسټونو واقعا د بشري حقوقو د تامین لپاره صحیح کار کړی دی؟ کپېلی یوازې د غنراو کو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نه راو کو چلند څه ډول؟
اول خو باید وایم چې متاسفانه د افغانستان د نوي حکومت اساس او بنسټ د بن نشرو سره ز فکر کوم په اساس یو معاملې شروع شوی، او دا معامله هغه چا سره وسوله چې په دوی خپل مسؤلیت د جنگي جرایم درلودل، نو کله چې دوی په سیستم کې موجود او استخبارات دوی په لاس کې او وزارت داخله دوی په لاس کې او دفاع دوی په لاس کې او مهم نهادونه دوی په لاس کې، نو د دغو چون دوی دغه فیصله هغه ابزار یا وسایل د تاوتریخوالي دوی په لاس او په کنټرول کې، نو څنګه به کولای شو چې د بشری حقوقو سازمانونه په شمول د مستقل کمیسیون د بشر د حقوقو د افغانستان به وکړای شي چې بدون د کوم لوېرې یا اندېښنې خپل کارونه ته دوام ورکړي؟ نو چې دا یو یو مشکل کې مخامخ اوس اته د څنګه چې مشکور صاحب چې د خلکو حافظه ز فکر کوم چې د افغانانو حافظه ډېره ضعیفه ده، ځکه چې موږ ګورو چې مثلا د داخلي جنگونو یو دیرش کال نه دی وتلی، او هغه کسان چې مثلا د مغه جنگ مسولینو د مغه جنگ د مغه وژنې تنه په کابل کې 15,000 نه تر 1,00,000 نفر په شهادت رسیدلی دي، اما په آخر کې ټول قهرمانی او رهبریت ترلاسه کړ، او شل کاله جمهوریت په همدې ننګاو چې ګویا دوی جهاد کړی د افغانستان لپاره مستحق دی، هر نوع احترام هم دي او باید په واک کې پاتې شي. نو همدارنګه که دوی په پارلمان کې کومه نسخه په خپل ګټه باندې پاس کړې وي، نو چون دی په قدرت کې نو دی خاطر زه فکر کومه حکومت انتظارات چې لکه مسونه کې په شکل باندې ونه شو سید کمیسیون دې سمته آماده سي دغه راپور ځکه تر کوم ځای چې زه خبرم دوه گزارش منګل ورو دي عدالت انتقالي د پاره ته تطبیق ته پاره یو دا چې په مجموع کې مثلا ذکر شوی چې مثلا په فلان ځای کې دا وزن شوی یا جنسیتي ری شوی یا اختطاف شوی یا شکنجار شوی ده او بل دا چې مثلا عمومي شکل باندې دا یو پسته یو مپنګ دي هغه شوی بلداسه اتا په نوم باندې لیکل شوی چې ما سم په فلان ساحه کې احمد یا محمود چې د فلاني ګرو یا تنظیم پورې مربوط او دغه جنایت مرتکب شوی دی دا ډیر مهمه او چې عقل هغه کسان باندې سرلوړی نه وای پاتې شوی نن خو هغه در چې په سترګو کې خاوري اچي یا ځانته برات ورکې سم هیڅ نو جرمم نه د کله زبټو عمر زما اوس ما بچو اوس مال مسیان باندې په واکه پاتې شي نو دې خاطر د سازمان هم شاید یو بدیل لارو باندې فکر نه کړی یا په غیر رسمي شکل باندې دا راپور د نشنه کې دا راپور دومره په اصطلاح پټ پاتې شو چې انتشار له افغانستان دا گزارش وستل شوی نو په افغانستان کې موجود نه وي چې زه فکر کوم چې د بشر حقوقو کمیسیون باید وایي چې ولې دا راپور پټ پاتې سید چې مثلا د وخت رئیس جمهور به د فشار لاندې وو او دمدغو کله چې خپل مسولیت د جنگ او د وژنې او د بشر د حقوقو نقص کول درلوده هغه به فشار باندې راوړل اما شاید باید په یو بل بدیل لار باندې هم فکر کړی وای چې کېدای شي یو بین ملي رسنۍ لار نه د مواد شریک شوی وي نشر شوی وي تر څو پورې معلوم شوی چې په کوم هغه کې څه روان دی او چا کوم نو جرم او جنایات کړی دی زه فکر کوم دا یو ستر نقصه ده پاتې چې دا راپور یا گزارش نور په افغانستان کې موجود نه دی بیرون دی اما داسې د خلکو تر لاسرسي نشته ده زه فکر کوم دغه فرصتونه د خپل مخونه سپینوي او د جنگ او د وژنې او د بشر د حقوقو نقص کولو هیڅ نو مسولیت نه اخلي
ډیر من مشکور سه کاش کدا پښتنه ما اول کړی و کدا موږ د افغانستان تاریخ راوخلو او تیر یو سلو ډیر شو یو سلو څلويخت کلونو ته یا یو سلو 50 کلونو ته وګرځو د اغه وغه ورځ نه چې کله په نړۍ کې د بشري حقوقو د خپلواک څورتوي د نړیواله اعلامیه اعلانیدله په 1940 یا 1940 کې اغه نو وړاندې 15 بیا کاله افغانستان یو ډیر لوی سفر پیل کړ او چې نړۍ د بشري حقوقو په نقض باندې بوختوا پر لپسې ډول هوادونو کې ډیر سخت پیخي کېدلې افغانستان خزو ته د رای حق ورکو او تعلیم جبري کو او له هواد د باندې خزو ته تعلیم حق او په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د روغتونونو د شفاخانو د هر شي د یو شرف د خوندي کولو اقدامات او په افغانستان کې غلامي باندې د لا یعنی ترفول لمړی امر دا د غشو چورسته په 1940 کې په دې علامه کې د غلامۍ د بندولو غوښتنه وشوه مګر افغانستان دینه څو کال مخکې دا کار کړو لسیزي مخکې دا کار کړو فکر کوي چې د دې اعلامې نورسته څومره بشري ارزښتونه کم بشري ارزښتونه په افغانستان کې پایمال شول سره لدې چې زنو دولتونو حکومتونو په افغانستان کې دا اعلامې یا بشري کنوانسیونونه د نړیوال ټولنې دا امضا کړی هم
بله جناب شنواری صاحب لمړی خو باید د تراشو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو اجرایوي قوه نه و دا د افغانستان د دولت په تشکیل کې یو مستقل نهاد و چې د بشري حقوقو د وضعیت باندې د نظارت دا غد بهبود او حمایت مسولیت تر لاسه لاندې لري
خپل د پښتنه دا چې هغه کار دوی ونه کولای شو کنه
هو سیدا چې په سازمان کې بستون زوی ولی تر ډیره وکولای شو هغه قانون چې د پارلمان اکثریت اعضا تصویب کړ دا د دې سرګندوی چې مت په پارلمان چې ځان د ولس استازي غړي دوی نه غوښتل چې دغه د عدالت انتقالي راپور نشر شي سره لدی چې ممکن په انتقالي عدالت کې ستونزې موجودې وي بل خبر چې دا د وضاحت لپاره کوم دغه د انتقالي عدالت راپور کچيري د افغانستان نوې ستل شوی دا ډیر خکار شوی دی او دا باید شوی وي د هغه د خوندیتوب په خاطر باندې او دا خوندې دی دغه قانون دغه راپور خوندیتوب تضمین دی د افغانستان ولس هر کله کچيري یو حسابګوي او جوابګوي حکومت راشي دغه موضوع ته رسیدګي کیدل شي ان شاء الله. بل خبر مې دا ستاسو سوال تر اعظم هغه وخت کې چې افغانستان د سیمې او د نړۍ په کچه د بشري حقوقو په برخه کې ډیر زیات مخکخ وو، هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې حتی زما په یاسي په نږدې وو په 2000 کال کې چې کله د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو کمیسون د بشري حقوقو شورا ته ارتقا کوله، ځکه کمیسون چې وو په هغه وخت کې د اقتصادي اجتماعي فرهنګي کمیسون یو غړی یو برخه وه، ولې دا چې په جهان کې د بشري حقوقو د مسایلو ډیر زیات اوج پیدا کړ او دې کمیسون ورته رسیدګي نشو کولای ځکه چې محدودیتونه لرل، ټولو اکثر نړیوالو دا ویل چې موږ باید د ملګرو ملتونو په سازمان کې د یو فرعي ارګان په توګه شورا را جوړ کړو چې دغه شورا په جوړولو کې هم افغانستان مخکخ رول درلود. د راپورونو له مخې چې زمونږ همسایګانو حتی د دغه شورا د جوړېدو مخالفت هم کوو، د راپورونو له مخې داسې وایي چې پاکستان چې زمونږ همسایه هیواد دی دې حتی مخالفت د دغه شورا د جوړېدو کوي، ځکه دغه شورا قوي صلاحیت تونه درلودل او د بشري حقوقو په برخه کې کولای شو چې لازم او کوټلي اقدامات ترسره کړي. خو بیا هم په اعلامیه کې او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې چې افغانستان د خپل غړیتوب څخه تر اوسه پورې یا د بشري حقوقو د اعلامیې او د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ د جوړېدو څخه تر اوسه پورې افغانستان چې کم کنوانسیونونه امضا کړي دي، د هر وخت او د هر نظام په وخت کې یو ډول نه یو ډول ځینې حقوق نقض شوي دي، کاغه د ښځو حقوق دي، کاغه د ماشومانو حقوق دي، کاغه د شکنجې څخه د مسؤلیت حقوق دي، کاغه جنگي جرایم دي. یو څه چې دلته باید وویل شي، دوه ټکي باید هیر نه کړو چې هغه عوامل چې د دغو ارزښتونو او د دغو حقونو نقص ته زمینه برابره کړې وه، او دا د دې معنا هم نه ده چې افغانان دې باید براءت پیدا کړي. کډوخیل صاحب یو خبره وکړه چې ټول همسایګانو دا کارونه وکړل او افغانان هیڅ مسؤلیت نه لري. نه، هغه افغانان چې په جنگونو کې ښکیل دي، هغه افغانان چې په بشري حقوقو په جنایتونو کې ښکیل دي، په هیڅ ډول ځان مسؤلیت نه شي خلاصولی.
مشکور صاحب زه تاسو ته راځم درانه اوریدونکو هم موږ سره برخه اخیستلی شي. اوس ماته سټوډیو نه اشاره کیږي چې د ځواک په نوم باندې له ایران یو هیوادوال موږ سره په اړیکه کې ده. ځواک صاحب ستلی مشه، ستاسو نظر د نننی بحث په تړاو باندې څه ده؟ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه او د انتقالي عدالت یا د خلکو نه د پښتنې نه ترسره کېدو عوامل څه کېدای شي؟
اول خو تاسو سلامونه، دوم میلمنو ته سلامونه، حبیب الرحمن زواک د ایران هیواد څخه. د بشری حقوقو دلته چې موږ په ایران کې اوسو، دلته موږ ته اصلا د افغانانو په نظر نه کتل کیږي. هر روزه د افغانان ګرول کیږي، گرفتار کیږي. په تیر بیا د پاکستان څخه هر روزه موږ وینو چې کډوال راوړي له ایران څخه راوړي. نو ما بر طالبانو ژغ دین دی ولی د پاکستان سره په دغه مسله باندې خبرې نه کی، د ایران سره په دغه مسله دی ولی خبرې نه کی، دی ولی چفتینو تر اول خو باید طالبان په افغانستان کې خپل افغانانو ته کار زمينه برابر کړي، ترڅو بس موږ افغانان ایران ته روان، ترڅو بس موږ افغانان په پاکستان کډوالي.
په 002 سلويخ 02 03 00 اته یو 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 په دې باندې موږ سره اړیکه نیولای شئ، موږ همکاران به تاسو ما سره وصل کړي استودیو ته. اغلی کډوخیل، ک راتو وایس چې په تیرو قانونمند نظامونه چې ځان ته ویل، یو په 50 کلونو کې ځنې نظامونه داسې راغله چې نړیوال قوانین کنوانسیونونه هر څه منل، مګر په وی هم تورونه دي چې دوی بشري حقوقونه ونه پاللی شول. آیا افغان حکومتونو هم د بشري حقوقونو په نقص کې رول درلوده؟
اول خو زه غواړم د مشکور صاحب ته یو وضاحت ورکړم. مشکور صاحب ما کله ویل چې افغانان براءت پیدا کوي؟ افغانان بالکل مسؤلیت لري، خو په دغه جرایمو کې چې ښکیل دي ځینې بهرني کړي، په دې مسله کې کاملا ښکیل دي. نو ځکه نه فکر کوم چې دا د براءت او یا د محکمه نه کېدلو علل همدا ده چې خپل نړیوال په دې جرایمو کې دخیل دي، په دې وژنو کې، په دغه نقص د بشري حقونو په جنګي جرایمو کې. د وخت حکومتونه هر یو لومړنی مسؤلیت لري که دا جنگ هر چا هم غادي تپل کړی وي، نو د دې مسؤلیت وو چې د افغان ولس سره باید مسؤلانه برخورد کړی وي. متاسفانه چې درسته ده چې افغانستان له سل کال نه پخوا د بشر خصوصا د ښځو په حقونو باندې معتقد حکومتونه رامنځته شو، چې خپله شامان الله خان شروع ده چې مثلا دا یو ستر قدم یو اقدام په منطقه کې د وک او د قوانینو جوړ کو او زیات مسائل په رعایت کولو باندې پیل وک. اما په مرور د زمان هم درنګ په وخت ظاهر شاه چې اخرین پادشاه د افغانستان پادشاه وای دی، نو زه فکر کوم چې خبر مختاک شوی. اما په یو دوره راځو چې کله چې هغه حکومتونه چې بهرني لاسونه په دې کې پوره پوره خکل لمسه د وخت حکومت شوروي اتحاد طرفا چې حمایت کېدل، څومره شکنجه او وژنې او گرفتاریان غیر قانوني شو وسول او خلک شکنجه شول او په مرموزه شکل باندې ووزل شول، دا مطلق د دې وخت حکومت مسؤلیت دی چې باید واخلي او هغه څوک چې په ادارې پراس کې راغلي باید جوابګوی اوسيږي او دې مسؤلیت دې مسؤل دي، دوی هیڅکله هم نشي برات پیدا کولای. معلوم ده په ټول کسان نه بلکې شاید مخصوص اشخاص یا کسان یا هغه څوک چې په تصمیم ګیري کې شامل په دې جرایمو کې همدارنګه راځو د مجاهدینو حکومت کې شو. زه فکر کوم بدترینه نمونه او مثال ماغه چې کابل څومره صدمه ولیدل چې نه تنها چې انسانان ولشو چې اصلا کابل وران شو، اما دوی پوره مسؤلیت لري. صحیح په دې کې پاکستان و ایران و او دغه نه اخوا نور ملکونه به کاملا بر رول درلوده، ځکه چې دغه لمسونه دغه امکانات دغه پیسې دغه سرمایه گذاریان چې په منفي څیرو اشخاص باندې کړی او افغانستان له ستونزو سره مخامخ ده، لکه دوی پوره مسؤلیت لري. دوی هیڅ کله نشي کولی ځان له قهرمانان راوباسي. روسه چې راځي په طالبان باندې نشي مثلا څه کله نجونې له مکتب نه باندې کړي دي، دا یو بدترین نقص د بشري حقونو دی چې یو بنیادي او اساسي حق دی انسان د تعلیم اغاز د زده کړې امکان تر واخسته، د کار امکان تر واخسته، د ګډون حق تر واخسته، د سفر حق تر واخسته. خو دغه ټول هغه مسایل دي چې د بشر په حقونو کې راځي او بنیادي حقونه د انسان دي او نر او ښځه برابر د مستحق یا ول دي. خو دا حقونه نقص شول. بیا همدارنګه راځي جمهوریت دی. په جمهوریت کې ستا دغه کړنې شوي دي چې هغه باید مسؤلیت واخلي، که هغه یو بېرحمانه بمباردمان شوی یا یو بېګناه انسانانو گرفتاری یا شکنجه شوی. اما یو اندازه فشار د بشري حقونو سازمانونه و یا د بشر د حقونو کمیسیونو و همدارنګه د ښځو ګروپونو یو اندازه موضوعات نسبتا کنټرول کېده او لږ ویره رامنځته شوې وه. اما همدارنګه چې مثلا طالبان هم باید خپل کلونه مسؤلیت واخلي. خو متاسفانه چې موږ بولیدو چې حتی ښاغلی عباس تانیزه وویلی چې هغه وژنې سوي دي، هغه مسؤلیت موږ ته هغه نه ده، ځکه چې مملکت باید آزاد شوی اشغال نه او دا وژنې شوي ده، بلکل هغه یې توجیه کړل. کنه خو هر څوک چې خپل وژنې لپاره توضیحات ورکوي غواړي توجیه کړي، زه فکر کوم چې دا خو نه بیا هیڅوک هم مسؤله نه دي. اما راځي په صفت مسؤلیت انسانان باید موږ دا د مسؤلیت واخلو، د خپل غلطو کړنو او اقلا دغه ولس نخ باید یو معذرت وغوښتل چې متاسفانه هیڅ افغان سیاست
معذرت خو نه غوښتل کېږي، بلکې ویل کېږي چې تاسو ته موږ عفو کوو. زه راځم ستاسو خبرې ته. لغمان نه موږ سره یو هیوادوال دی د همدرد په نوم باندې، دی به راواخلو استودیو سره به وصل شوی، موږ به نظر واورو. سلیم شي
مننه. خیر وسی شینواری صاحب، تاسو ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. د ما خدغه نظر دا کنه صدغه مجازات سی ورکی د بشر د حقوق په مالولو ته یا جنایي جنایتکارانو ته، دا خو په یو اجتماعي حکومت سی وجود ولري او یو ملی وحدت وجود ولري، هغه حکومت سره ملاتړ د ټول ولسی کنه. دلته خو موږ په دا ټول د سلويخ 50 کال کې خو سید من خپل یاداش کار کوي، موږ د حکومت نه دلیدل سي هغه ټول هوادوالو منلې، بس کله یو سیټ سی بل راسی کله بل سیټ سی هغه کم سی پکاری سی دیتا سزا ورکول سی او دا مجازات سی هم دی خپل په واک ورسیږي او هغه خپل نور خلق مجازات کوي سی سو کې خوخی نو زه دا وایم کنه سی بشری حقوقو کنړیوال راغلی هغه هم دی ولس حق پیمال کړی که خپل زور واکی راغلی دی هغه هم دی ولس حق پیمال کړی دا
مشکور صاحب دلته یادونه وشوه کنه چې حکومتونه هم ډیر زیات وخت کې په هغه ډول باندې چې بشري حقوقونه په افغانستان کې باید خوندي کړي وي د مسؤولو نظامونو په ډول باندې بلکې دوی نه وشول جرایم وشول هاته یو خو پښتنه دا د وای چې په افغانستان کې د یو رواج په دې 50 کلو کې راغې چا چې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کړي څوک چې د خزي دښمن دی څوک چې د بشر سره دښمنی لري څوک چې باید ور سره د رسنیو باندې د بندیزونه رانیولې تر د بشري جنایتونو د ډیرو خلکو د وژلو په برخه کې ور سره حساب باید وشي هغه د حکومتونو برخه یا خپل خپل وخت کې حکومتونه لري آیا دا هم یو ستونزه ده د افغانستان د بشری بحران کنا نور ستونزه هم شته
من نه جواب شته صاحب یو خبر چې به تلک اوریدونکو ته څرګند شي هغه دا چې موږ دوه ترمینالوژي لرو یو د بشری حقوقو سرغړونه ده او یو د بشری حقوقو څخه تخلف هغه وخت کې ولې شو چې کله عادي وګړي د یو د بشري حقوقو تصادمه ورسوي یا هغه څخه هغه کراس کی ولې ناقص کلمه هغه وخت کارولې شو چې کله په حکومت کې یا په نظام کې داخل کس له خوا د بشري حقوق تر پښو لاندې کېدل شي دوهمه مسله چې غواړم لږه دا ده چې یو موږ بشري حقوق لرو یو د جنگ حقوق یا آیتل چې ورته وایي موږ د جنگ حقوق هغه حقوق دي چې د جنگ په جریان کې باید تطبیق شي زمون د نظامونو یا د حکومتونو چارواکي همیشه دا خبره کوي چې ولا خو جنگي ماحول او جنگي محیط وو په جنگ کې داخله نه د جنگي جرایمو مسله چې کله مطرح کیږي هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې یو څوک د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي مثلا په دستګیر ډول قتل کول جنوسایډ عامل منفعات تاسیسات ورانول دا هغه مسائل دي چې د جنگ په جریان کې باید ورته توجه وشي متاسفانه لکه څنګه چې کروکیل صاحب هم ویل د تیر تاریخ تر اوسه پورې هر هغه څوک چې په جنگي جنایاتو باندې ډیر زیات متحرکوند دي او داغي عاملین دي هغه حکومتونو تر رسیدي زمون اوس وختونه هم داده د عباس تنزی خبره وکړه هیڅ څوک نشي کولای چې څوک د بلچا حقوق یا د بلچا حق نه په اسلام کې دا حق شته دی کله زه چیلنج ورکوم هر هغه څوک ته چې څوک وایي چې زه مونږ خلک بخیل دي او هغه داسې شي او داسې شي نه په اسلام کې هیڅوک د دې حق نه لري چې دا چا حق بل چاته وبخي او نه خپل او یو حق الله دی هغه بیل موضوع ده په حق العباد کې هیڅوک د دې حق نه لري حتی رئیس جمهور او امیر او دا نور کچیر په امیر باندې هم د چا د حق تلفای مثلا ثابت شي امیر هم باید مجازات شي پدې شو د خبره چې نظامونه متاسفانه په نظامونو کې دا چې خلک شته چې هغه سرغړونې کوي په جمهوریت کې هم متاسفانه د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوی دي چې دا ټول مسائل د یو راپور په توګه د یو ډیټا په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره شته او دا راپورونه کچېری د دې زمينه برابر شي د زبیولا مجاهد یو خبره چې واقعا خوندې راک هغه دا و چې موږ هم محاکمې ته حاضرې ګو او نور د هم محاکمې ته حاضر شي کچېری پاره چې افغانستان پراتون کې د جنگ فرهنګ ته لری شي عدالت تامین شي او نور په دغه سیمه کې سول راکمست شي یوازې نه د حل لارې داد شي
او مشکور صاحب یو نیوکه تاسو ول جدي خبرې ما ته خوان راک خو په طالبانو باندې نیوکه دا وای چې نور هم تاسو وبخل او خپل هم ګنا نه منئ
طالبان هیڅ د دې صلاحیت نه لري د طالبان
افای کړی دا مومي افای خو ولسته خو نه دا کړی ولست خو سره جنگ نه دا کړی خو چې چا جوړ سره جنگ کړی هغه ته افا کړی
اوس مشکل پام دی کنه کاش چې د اوس موږ دی یو با مسولیت حکومت سره په تړاو خبرې کولای متاسفانه طالبان نه په رسمیت پیژندل شي نه د افغانستان ولسته مشروعیت لري نه د نړیوال ټولنې څخه مشروعیت لري او نه د بشري حقوقو ارزښتونو ته افغانستان داغي غړیتوب لري دیو ته دیش من نه دی پاتې. حتی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم منحل کړ. هغه نړیوال تړونونه ګورئ یو بل څه چې لږ واضح شي جناب شنوري صاحب، یو د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده چې هغه اخلاقي مسؤلیت لري. یو د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه دي چې کله کوم مشروع هیواد یا مشروع حکومت یا مشروع نظام هغه امضا کاندي او د هغې غړیتوب ترلاسه کړي، هغه د دغه په دغه کنوانسیونونو کې د درج شوو حقونو په رعایت او د هغې په تطبیق کې مکلفیت لري. افغانستان د بشري حقونو ټول نړیوال کنوانسیونونه اکثریت امضا کړي دي او یوازنی هیواد دی چې ټول کنوانسیونونه امضا کړي، د دې په تړاو مکلفیت لري. کچیرې طالبان غواړي چې د پراتلونکي کې د جنگ لمن له دې سیمې څخه راټول شي، افغانستان کې د بیا جنگي خیزشونه نشي، یوازنی د حل لار دا ده چې دوی د خپل د بشري حقوقو محاکمې ته تسلیم شي او ټول هغه په خوانی کې چې د بشري حقوقو په سرغړونو باندې د جنگي جنایاتو په جرمونو باندې تورن او متهم دي، دغه ټول د تسلیم شي. تر څو ګورئ کله چې هم په خپل خبرو کې جناب شنواری صاحب یادونه وکړي، اروپا او غرب هم دغه شخړې او ناخوالې د مذهبي جنگونو
سره
وړلو پورې دا ډیر زیات اوس تر رسیدلی و. هغه څنګه ځان له دغه حالات څخه خلاص کړ؟ هغه د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب کړه، د بشري حقوقو کمیسیون د سازمان ملل په څوک او بل اخر په دې ورستیو کې د بشري حقوقو شورا جوړ شو او هر هغه هیواد چې د بشري حقوقو ارزښتونو ته د بشري حقوقو کنوانسیونونو ته په بشري حقوقو په کنوانسیونونو کې راغلي موارد ته ډیر احترام لري، هلته به ډیر زیات عدالت تامین وي، هلته به ډیر زیات پرمختګ شوی وي، هلته به جنگ او شخړه ټول له منځه تللې وي. ولې طالبان او د ولس ترمنځ پټه شخړه موجوده ده؟ دغه پټه شخړه یو وخت دومره زیات شي چې حتی کورونه به وسوځوي.
ډیر مننه.
ټول خواوې دې د بشري حقوقو ارزښتونو ته تسلیم شي او هر هغه چا چې جنگي جنایت تر سره کړی وي یا د بشري حقوقو څخه سرغړونه تر سره کړی وي، دا د بشري حقوقو محاکمې ته تسلیم شي تر څو راتلونکي نسلونه دغه ناخوالو څخه وژغورل شي.
ډیر مننه. دا اغلی کرخیل، دا د بشري حقوقو ته تسلیمېدل د تیر جمهوریت نظام چارواکو په اخیر ورځو کې هم چې نارې ډېری وهلې چې بشری ارزښتونه موږ پاللې دي او یو ارزښتونه مو ایجاد کړی دي، د دوی چارواکو په زیاتره مرکو کې په روسي کې ویل دي چې موږ د چا سره د غوي د زړو کړنو د سي جدي دغه نه دی کړی، حساب مور سره نه دی کړی، بلکې خو ځنی ارزښتونه مو وم پالل، تامین مو هم کړل، خلکو کولای شول چې په حکومت باندې په هر چا باندې انتقاد وکړي، د بیان ازادي و تر ټولو لوی ازادي و چې په سیمه کې نه و، خلک خونځي ته تلی شول، پوندونو نه کولای شو، حتی د افغانستان په یو کلی کې یو سړی دا احساس درلودل شو چې زه یو وخت کې د افغانستان ولسمشر کېدای شم. ازادیانی ارزښتونه، بشری کنوانسیونونه، نړیوال ارزښتونه، د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو پر اړه باندې لارښوونې، دا ټول وای موږ عملی کړی دي. فکر کوي چې افغانستان په تیرو شلو کالو کې داسې یو حکومت لرود چې کچانه د بشری جنایتونو یا بشری حقوقو د پخو لاندې کولو پښتنه ونه کړه، خپل خو ځنی ارزښتونه ایجاد کړل.
کاملا من گنده شو ویلی چه شل کالو که پا افغانستان که هیچ توکار یا پیش رفت نو سو ادا با درست نوی زی فکر که من ده ولس ده وسنه بیداری ده ولس دریزون تاسو گوری اتا خیزه چه مثلا نن باوجود طول و محدودیتون و تهدیدات و ننزی سلک توزی خدا ما پا اصلا فرصتون برابر شد و چه پا ده شل کالو که دوی لغه فرصتونه څنګه پورا ګټه واخسته نن نشي کولای داسې او حالات اومني چې دوی که په کور کې مجبور کېږي چې کینیا په هغه باندې اعتراض او انتقاد کوي او یا په بیملي ساته مثلا دادخواهی کوي او یا اعتراض کوي یا وړاندیز لري. نو زه فکر کوم دا رنګه مثلا مختلف د میډیا دفاتر اخلاص شو، ژورنالیستان وروزل شو، د بشري حقوقو د خوندیتوب خاطر باندې مختلف سازمانونه جوړ شو، غیر دولتي سازمانونه، خصوصي سکتور. زه فکر کوم چې په جمهوریت کې ډیر ښه کارونه شوي دي، اما دا نشو ویلی چې مثلا په جمهوریت کې به ټول ښه خلک حتما په سیستم کې موجود و، ځینې هغه کسان چې د سیستم نه ناوله ګټه واخیستل او شخصي ګټې وکړلې، عامه ملکیتونو ته ضرر ورساو، یا ځینې خلاف ورزیانې کړي که دا کامل موجود دي. یعنی یو مکمل سیستم نه و آماده نه شو ویلې چې په کیس کار نه وشوه، یا ځینې ارزښتونه له رامنځته شوي نه دي، یا ځینې فرصتونه خلکو ته نه و برابر شوي. زه فکر کوم چې دا به یوه ستره جفا وي، نو حتی د کار، د زده کړې، د سفر، د فعالیتونو، د مختلفو حرکتونو فرصتونه او خلکو ځان خوره. اما داسې مثلا زیات محدودیتونه، چون زیات حکومت یا د افغانستان پخوانی حکومت هغه زیاته بودیجه په جنګ او په د ثبات راوستلو کې مصرف کېده، کمتره سرمایه گذاری په نورو بخشونو کې، که هغه د تعلیم په بخش کې وه، که هغه د معرفا په بخش کې وه، که د پرمختګ په باره کې وه، کمتره سرمایه گذاری وشوله. اما دا په دې باندې نه چې زه فکر کوم چې هغه حالت هم یو جنگي حالت، په دغه جنگي حالت کې د دومره د قانون شکن او اشخاص موجودیت کې بیا هم زه فکر کوم چې خورا ډېر کارونه شوي.
ډېره مننه. یو اوریدونکی دی را سره پر لیکه، دوی بر واخلو، دوی به ځانم معرفي کړي. سلیم شه، بخیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
عبدالحق د غزنی ولایت.
عبدالحق، د بشری حقوقو نړیواله ورځ د سبا ته څه نظر لري په دې رابطه باندې؟
د بشری حقوقو سره کوم دی افغانستان کې موضوع په دې باندې راسترخیږي چې د لنجونو مکتبونو دا شیان څه دي بند شوي دي، او د اسلامي امارت خوانه په بندیان په لګیدل دي، او هغه د بخپل پلان مشتلرینو خالي دي په خبرونو کې وایي چې موږ امکان لري ممکن په زر وخت کې تدول عمل ورته جوړ کړو، او د بشري حقوقو دا کوم مکتب سي دا نړیواله خبرې سپیرا څرخیږي دا ولې بنسوي دي، نو دا زر تر زر کېدای شي دوی خوش کې، نو غټه موضوع خو دا ده، نو په دا خو د دوی پالیسي خو دا ده، نو ظاهرن خو دا په حقیقت کې
عبدالحق دا نته دا باورای چې په دریو کالونو کې د زر تر زر د دوی د خبره چې وایي چې مکتبونه بخلاص کو کوم ستونزه پکښته ده، چې پر دې تشات څه ګوري راضی ناراضه یې ورنه
خود به خود د خپل پلان د نوس د افغانستان حکومت افغانستان باندې قبضه لري په ټول افغانستان باندې. موږ نو په حکومت ولې ول دي شان خو راضی یو زکه سي او الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت دې برخه په ټولو کې راځي ترې. اما د تعلیم په بخښ کې ده، د تعلیم په بخښ کې خو دوی وایي سم کوشش کوو، شرایط نه دي برابر. که شرایط برابر سي نو کېدای شي دوی زمينه برابر کړي، که زمينه برابر کړي نو خو ډیر به خلک راځي. او وسم نو په الحال له حکومت مخه موږ راځي، حکومت د کیسه د غل دا ډیر اسانتیاوي خلکو ته برابر کړي دي.
عبدالحق جان، زه به تاسو نه یو پوښتنه وکم. دا طالبان اکثر وخت کې دا خبره هم کوي چې زموږ په کلیوالي سیمو کې خلک د تعلیم سره جوړ نه دي، افغاني کلتور نه مني، خلک نه مني. دا د تاسو د یو کلی نه اړیکه نیولې ده. آیا رښتیا هم د کلی کې خلک تعلیم سره د خزو دنجونو ستونزه لري؟
د حقیقت خبره خدا ده، د سارا خلق سدی، د کلی خلق سدی، د انجنول تعلیم سره کینن داسې ډیر رابطه نه لري، ځکه چې دوی دغه د انجنول د دوی په سیمو کې نه دي سوي، دا شیا نه دي سوي په هغه سیمو کې. او دا نور دي نران تعلیمونه سدی، د نارینه و سدی، هغه تعلیم نو ارڅو کوي. زه هم خواهش لرم، بل سړی هم خواهش لري، ټول دا خواهش لري، خو دا خبره سدی کوي.
او ته دا خواهش نه لري چې
تعلیم سره دې جوړ،
او په خپل راته وای ته دا خواهش لري کنه لري چې ساسي پکور کې خور رور ک مکتب ته ځي، خور هم لاړ شي، لور هم مکتب ته لاړ شي.
موزمه خو خپل اسلامي کلتور او دا یاد دی چې راکې سیاسي او دینی تعلیم څه ده، تعلیم څه وکړو، تعلیم ضرور د ضرورت ورته دی، د پنن زمانہ کې ضرورت ورته دی، دا باید راي تعلیم او تعلیم ته ضرورت ده.
ډیرمن تاسو د د ځوان خبري هم ورته غزنی نه تماس نیول چې تعلیم ضرور دی، زه هم اجازه ورکوم چې نجونه تعلیم وکي او ارتیا ده. په دې باندې باس کو دا د طالبان حکومت مشکور سه فکر کوي چې اوس وخت کې نه دا چې نړیوال کنوانسیونونه مانی نه نړی ته وایي ابل ورځ موږ تل تاسو موږ پر رسمیت باندې و مانی چې بیا موږ تاسو غوښتنې ومنو. ابل ورځ ما د یو طالب چارواکي نه دا خبره واورېده چې کوم ګډه مکتبونو په برخه کې د دوی غوښتنو ومنو دوی موږ باندې نور شرطونه هم لري چې کیګ دی څه فکر کوي طالبان د بیان د ازادۍ د بندیانو د شکنجه د خلکو د مسؤلیت د خپل فرمان چې افاده ټولو ته بخنه کړی دا غي په تطبیق د بشري حقوقو په خوندیتوب کې د پخوا په پرتله باندې تغیر راغلی دی ک ارڅ خبرې پخوا هم یو شان وي د دوی حکومت کې وسمه مغاسي دي.
جناب شنواری صاحب دغه د تعلیم مسله د نړیوالو غوښتنه کوي کني وي د افغانانو غوښتنه ځکه افغانان د سواده شول د افغانان پر مخ د خونځي او پهونځي دروازې تړل شي ودي کچېره طالبان په هغه سیمه کې ځان اوس حاکم غړینو دغه افغانان غوښتنه ته توجه وکړي. بل خبره په کراتو ورته ویل شي ودي چې کچېره طالبان د بشري حقوقو ارزښتونو ته د افغانستان د حقوقو ته او هغه حقوق چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان امضا کړی هغه ته شبه پاتې نشي په هیڅ ډول به د دوی ستونزې له نړیوالو سره حل نشي. اغلی کړوخه مننه چې د هغه پر مختګونو په توګه واقعا سرګندونه وکړي چې د بشري حقوقو په برخه کې ترلاسه شوی په جمهوریت نظام کې ولی په جمهوریت کې هم فساد او شترسیدل او په وسنی حاکمیت کې هم فساد او شترسیدل دي او یو عامل د بشري حقوقو د نقص فساد دی. په طالبانو کې هم فساد او شترسیدل دي سره له دې چې فساد د دوی په خپل پالیسیو کې هم د بشري حقوقو مسایل ته جدي توجه نه کوي حتی د دوی د قوانینو پروسیجر په ټوله دنیا کې چې کله یو موضوع د قانون حکم ځان ته اخلي نو کډو خیل ست د پارلمان وکیل پاتې شي دا کچيري یو حکم د قانون حکم ځان ته اخلي نو هغه وخت هغه سره شي چې د سو پروسیجرونه تای کی هغه د تصویب او د تصویب او بل اخر تصویب مرحله ده. متاسفانه د طالبانو لخوا یوازې د یو فرمان په صادرولو سره هغه د قانون حکم اخلي چې دا د حالات اې دای شي یو څوک د خپل سلیقې د خپل غوښتنې تر فشار لاندې راشي چې راغلي هم دي متاسفانه شنو پوره تعلیم بندول کدا یو ورځ هم د دې جبران ډیر سخت دی کچيري سیستماتیک ډول سره یو بل موضوع چې ډیره مهمه ده کچيري حاکم ډلا په سیستماتیک ډول سره دی او چا دی وی ډلې او دی او قشر حقوق نقص کی دا ګور ډیر جدي جنایات ګڼل کیږي.
ډیر زیات من مشکور سیب ز تاسو لازم یو دوا اوریدون کی دی دوی بهر راوخلم چې بیا دوی خفه نشي. یو خورکې دا فرزانه نمیږي د افغانستان د کم ځینې زنګ وهل دوی براته وي سړي مشي زی فرزانه
افغاني مولا پاکستان سره خبرې کوم.
نظر مسته ده نن خبرونه بحث موضوع پر اړه ده.
نظر می ده چې ولی خلک نه غواړي چې په شو زبان تعلیم کې هر څوک غواړي دا زموږ وګونی کې بلچا وجا چولې چې افغانان نه غواړي چې تعلیم کې په خو زبان دي ولی افغانان خزي بیماری کې نه افغانان خو ته ضرورت د ډاکټرانو نشته د استادانو خزینه استادانو نشته دی چې دوی چې دا افغانان نه غواړي په خپل دا خبره بالکل غلطه ده او مشت نړیوال نه غواړي چې تعلیم راګي کچرته نړیوال غوښتل چې مرته تعلیم راګي زمر شیل کاله خواري وینه خرابولي.
ډیره مننه ډیره مننه. یو بل اوریدونکو ده د بغلان نه دی احمدی صاحب نومیږي ستړي مشي دا اوریدونکو سره نشته ده اغلی کړو خیل ک روسي کراته وای د عباس براتول کو ک په افغانستان کې څوک وای چې یو داسې حکومت مچ د ولس په اراده ما واقعیت سره دا اوس هم چې څوک وایي چې موږ د ولس په اراده راغلی ولس حالت شکایت کوي دا اوس دا یو خور راکوي وایي چې زموږ د اراده سره په ټکر کې کارونه کوي تعلیم دی بند دی رسنۍ باندې ستونزې دي نورې ستونزې شته دي کارت د باندې درنه نشوته په وزارت کې اجازه نه راکې په مکتب کې په پونتون کې نه پریدي په هیڅ ځای کې نه پریدي کزه خزه اوس ما یو ډول بندیز کزه ځوان اوس ما بل ډول بندیز کزه د پخوانی حکومت کارمند اوس ما یا څو اوس ما بل ډول بندیز دغه سکه یو په افغانستان کې موږ واړو چې یو مشروع نظام او حکومت را منست شي څه لارې چارې ورته شته.
مهمه دا ده چې فعلا طالبان حاکمیت دغه موضوع باید کاملا درک کړي. د تاریخ څخه یو قوي تجربه واخلي او درس واخلي او د اصلاح لپاره باید جدن اقدام وکړي. دا په خانه وخت او زمان نه ده چې خلک په یاد په بیخبری کې سره ژوند کوي او بل سره تماس نشي نیولای یا دنیا نه خبره ولري. تاسو کوړی او پیام د دنیا ګوټ ګوټ ته په څو ثانیو کې رسولای شي، یا نه د دنیا کړنه راکړې ورکړې نن په پام دغه په انټرنیټ او په ټکنالوژي لاري کېږي. د دنیا ډیره واړه ده، نو زه فکر کوم په داسې حالت کې د خلکو په اصلاح له نظر اچول هغوی ته اهمیت نقایلېدل دا یو لویه ناقصه ده. پخوا به حکومتونه اما په بازار کې به جار وهلو چې د خلکو عکس العمل د موضوع په وړاندې باندې وګوري، خو نن دنیا په خپله دغه ولس په خپله جار وهي چې مثلا موږ ته څوک غوږ نه نیسي، موږ دغه غوښتنې دي. نو طالبان یو ښه فرصت لري او د آخري فرصت نه باید ګټه واخلي، د ولس په مخ په دروازه خلاصه کړي، افغان ولس سره کښېني، د افغان ولس په خوښه باندې اصلاحات راوبلي تر څو پورې بشپړیت پیدا کړي او د کیسې ته د پای ټکی کېښودل شي. البته په دغه
مشکور صاحب ډیر لند کرا ته وای وخت ختم شو. کټول وبخل شي ټول لوري بیا به په افغانستان کې بشري حقوق نه خوندي شي، او کټول سره حساب وشي بشري حقوق نه بخوندي شي.
یوازنی د حل لار دا چې ټول خواوې دی ولستا او قانون ته او نړیوالو معیارونو ته حساب ورکړي تر څو په راتلونکي کې د جنگونو بی عدالتۍ او د بشري حقوقو د نقص مسایل له منځه لاړ شي. افغانستان د هم په سیمه کې او په نړۍ کې خپل داسې هویت ترلاسه کړي چې د عدالت نمونه وي.
وژنی پڑی وہ مزڑا خفا دے، رنا وژنی پڑی وہ مزڑا خفا دے، خپل خار پما خمو مزڑا خفا دے، دا وطن جونی وہ خپل قسمت تجاری، دا وطن جونی وہ خپل قسمت تجاری، پتڑلو مکتب مزڑا خفا دے، پتڑلو مکتب
قسمت تجاری دعوتن جونی مخبل قسمت